السلام علیکم او ستړې مشې دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مئی د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام جمهوریت لرو. پاول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکه د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یاد د نشتې پاترس کې درې وسلوال وژل دي. د سواد کمی جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند نه دی خوندي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دي په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یا د یونشتې پترس کې درې وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو له خولې وایي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نشته د پنجشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي درې وسلوال یې وژلي خو د دوی امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. بل پلو د مجلسي عسکري ویاند عبدالله وزیرستاني مشال ریډیو ته د خپل درو ملګرو د وژل کېدو پخلای کړي او ادعا کړي ده چې شاوخوا اتو پاکستانیو عسکرو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د سوات کمی جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. د دې جرګې یو مشر زاهد خان د پنجشنبې په ماښام مشال رادیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د هغې څونو مشران دي، سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي، دا ټول په نښه دي. او عجیبه خبره دا ده چې عام خلک اوسله کېږي، قطار کټ کېږي، تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکورټي ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه څه حمله شوې دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
له حکومتي شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځایي مشران په هدفي توګه وژلې دي. د سواد کمی جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټې غړو ته دي د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل سي. د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند کمرزیب وایي چې د جمعې په شپه د ښار په بیلابیلو سیمو کې 4 کسان وژل شوي چې دوه پکې شیعه وګړي او یو پولیس سرتیری دی. د پولیسو په وینا چې د ښار په ملیر جعفر تیار سوسایټي سیمه کې نامعلوم وسلوالو تر کور د باندې پرناستو کسانو ډزې کړي، دوه یې وژلي، یو یې ټپي کړی. د دغه دوو کسانو په اړه ویل شوي چې د متحده قومي مومنټ غړي دي او کارکنان یې پیژندل سوي چې د عاصم او امیر حیدر نومیږي. بل اړخ ته نوې کراچي سیمه کې هم د یو پولیس اهلکار درې ورځنۍ زوړ مړی میندل شوی. د پولیسو ویاند وایي چې د مومن آباد سیمه کې هم یو 20 کلن ځوان عمر خان نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلی. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې د نشرجانو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي. د خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبره کړي بیان کې کړی ده. مشتاق غنی ویلي چې حکومت به ورته د اوسېدو ځایونه او روزګار برابروي. نوموړي ویلي چې د یو علي شاه په نامه وژل شوي نشرجي په پیښه کې ککړ دوه کسان نیول شوي او درېم به ډېر زر ونیول سي. دوی ورځې وړاندې علي شاه په نوم دغه کس له هغه وروسته د پېښور په لیډي ریډنګ روغتون کې سا ورکړه چې 8 ډزې وشتل سوی و. افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې شایي یو شمیر قمندانان پکې نوی ټاکل سوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته د وفاداری لوړ کوي. د پنجشنبه په ورځ مشال رادیو ته په رسېدلې دې ویډیو کې د ملا هیبت الله اخونزاده څیره نه ده ښودل سوې. دا نه ده څرګنده چې دا ویډیو څه وخت او چیرې ثبت سوې ده. خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ویډیو د کاروالي په اړه څه نه دي ویلي. ملا هیبت الله اخونزاده له هغه وروسته د افغان طالبانو مشر وټاکل سو چې د روانې میاشتې پر 21 نیټه د امریکا بې پایلوټ الوت کې د دې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې وواژه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. امریکا ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په جاپان کې د اوو قوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې کړې دي. ولسمشر اوباما وویل دی وای اوس مهال موږ دا وړاندوینه کولی سو چې وسلوال طالبان به خپلې د تشدد تګلارې ته دوام ورکړي چې عام خلک ووژني. هغه تګلاره کومې چې په تیرو 15 کالو کې د دوی کړنې په ډاګه کړې. ولسمشر اوباما وویل دی هیله لري خو اټکل نسي کولای چې طالبان به په دې پوه سي چې دوی نور پر دې هیواد واک نسي ترلاسه کولای، او هغه څه چې دوی باید وکړي دا دي چې په جدي توګه د روغ جوړو خبرو ته حاضر شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل سوي دي. دا څرګندونې د دې سازمان په هغه ریپورټ کې سوي دي چې د پنجشنبې په ورځ خپور سو. په ریپورټ کې په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله شدیده اندېښنه ښودل سوې ده. ریپورټ وایي چې په 2015 او 2014 کلونو کې پر لږ تر لږه 1590 روغتونونو بریدونه سوي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې ل سراج زهیر اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.68 روپۍ او په 23.80 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.25 روپۍ او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 1.5 او 2.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.0 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیا د موسم حال مو د سیرت صحیح نو اوریدل په خبرونه کې به واوري. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې معلومات درکو. د سوات کامی جرګې مشران وایي په سیمه کې امنیت یو واري بیا په خرابېدو دی. کرمی ایجنسی اوسیدون کی وائی پر صدا کے پپوزی اسپتال کے دیمبولس ایمبولنسونو کمی خلق لا مشکلات سره مخامخ کړی دی.
کله مور ته مریض بوزونو اغون دا خبره کوي چې یا ایمبولانس خراب دی یا ایمبولانس وتلی دی. ایمبولانس چې کله خپل مریض به نو شپږ شپږ 2000 روپۍ باندې مونږ ګولې نه سوکنو او دا غاړه هسپتال د حکومت دا درخواست کو.
په 19 پروګرام جمهوریت کې به واورئ چې د غوښتنو لپاره مظاهره څه ډول سیاسي عمل ښکاره کوي.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي. یو دین ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی. اکثره شان په احساساتو باندې دغه کېږي او دا د توتا په هم دغه یو مسله ده.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. چارواکی وای د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوي دي. بلخوا وسلوالو دا وکړی ده چې په دغه جګړه کې 8 امنیتی سرتیرو ته مرګ شو بلاړولې ده. نور معلومات لسیمه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په دې رپورت کې راکوي.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان شوال کې امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې درې وسلوال وژل شوی دي. چارواکي وایي تحصیل شوال کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو یو بل سره مخامخ جګړه وشوه، خو د دوی په وینا دغه جګړه کې امنیتی سرتیرو ته تاوان نه دی رسیدلی او درې وسلوال یې په موقع ووژل. این وخت کې مجلس عسکری وسله والې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی چې اوس ځان د تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان ویان ګڼي مشال ته وویل چې د امنیتي سرتیرو سره یې جګړه وشوه او د خپلو درې ملګرو د وژنې او ژوبل کېدو تصدیق کوي. خو نوموړي وویل مخامخ جګړه کې تر اته پورې سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې. امنیتي چارواکو د وسله والو دغه دعوې رد کړې. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې ضربې از په عملیاتو نه وروسته زیاتره سیمې فوز د خپل کنټرول لاندې راوستې چې او زیاتره سیمو ته د کډوالو واپسي هم شروع شوې او د انتظامیې په وینا میر علي او میرانشاه تحصیلونو 2.5 زره کورنۍ واپس ستنې شوې. خو وخت په وخت وسلوال د تاخیل او شوال کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو او دوی ته د سرو مال زیان اړولو دعوې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات کمی جرګې مشران وای پسیمه کې د امنیت حالت یو وار بیا په خرابېدو دی او د امن جرګو په غړو بریدونه ډیر شوي دي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی زیاته کړې ده چې په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو نه علاوه د چا ژوند هم خوندي نه دی. تفصیل له اسرار عالم مومند په رپورټ کې واوري.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي، ولسی وګړي او پولیس. د ده په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وژني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپلې سیمې سلامتیا غواړي هغه وجل کېږي.
نن چې کوم صورتحال دی د سونو مشران دي، سینرو دي یا سیاسي کارکنان دي، دا ټول په نښه دي. او عجیبه خبره دا ده چې عام خلک اوستل کېږي، قطار کټ کېږي. د حیرانتیا خبره دا ده چې تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکیورټي ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې
زید خان تور پوری کړ ریاستی ادارې نه غواړي په سوات کې امن او سیلګری پر ځای شي. د سوات خمی جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سوات امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. د ده په خبره له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ په نیغه د سوات په حالاتو اثر غورځوي.
تیر شوي د دې 2-3 میاشتو نه بیا دا ټارګټ کلینګ داسې وا شوی دی، او خصوصا په دې 13 میاشت کې. او ورسره ورسره په عامو خلکو اسپیشلي چې کوم د کمیټو رکن دي او دا پرو ګورمنټ یا پرو آرمی خلک دي، او ورسره د بعضي هغه پارټیانې چې د هغه د دې دهشتګردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي، باغو باندې ورسره هم اډیټونه کېږي.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی، خو د دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سوات د بدمنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سوات سړکونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د په خبره دا او د سوات خرابیدونکي امنیت ښایي چې بعضي قوتونه غواړي په سوات کې د بدمنۍ په خوانی حالات بیا پیدا شي.
باوجود د دې نه چې مالګي ادارې شیر بینک دې طرفه بنو روپۍ پړنو ورکړي، خو په ځمکه باندې پاري کار نه کوي. داسې معلومیږي چې یاره دا سلسله دوباره دلته کېدی شي، ځکه چې که دې تعمیر کولی او دې د امن په تمه وي نو بیا به دا سیمه په خپل هم جوړېده، دا سړکونه به جوړ شي، د دې ادارې به جوړې شوي، دلته به سیول اډمنسټریشن چې دی دا به پال شي، او نن به چک پوسټونه چې د سړکونه لګېدلي دي او خلک تګ راتګ نه شي کولی. پردي خلک راغلي یا د مقامي خلک شناخت واړي، دا به نو په دې په ځای به سیول ادارې وي، پولیس به.
یا د دیبی چې په سوات کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نه مخکې یو شمېر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي. خلکو ته به په ډاګه د پانسیو په ګډون یو شمېر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سوات قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سوات کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته دې د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمېرو تر مخه په سوات کې د امن خامېدو وروستو د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسله والو په نښه کړي، خو په دې وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سوات قومي جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو یا د نرخزو لپاره پر روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او نرخزو ته به د اوسېدو ځای او روزګار ورکوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د څانګې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې مشتاق غنی زیاته کړې ده د علی شاه په وژنه کې ککړ دوه ملزمان نیول شوي دي. د غلام غاص رپورټ ته غوښ شي.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاون خصوصي مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په راروان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي دي د خواجه سرا علي شه په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولي دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علي شه په نوم یو خواجه سرا په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړې وه، کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه ویشتلې شوې وه او د هغې وروستو خواجه سراو د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی و. د مدني ټولنو په اعلان وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې په بېلابېلو پېښو کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوی دی، خو تیره ورځ په پولیس لاین پېښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرخزیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرخزیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شئ. د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره د حکومت اصلاحاتي کمیټې د فاټه د اوو واړو ایجنسیانو دورې سرته رسولې دي. تر دې وروسته به د قبایلي سیمو پارلماني غړي هم خپل سفارشات یادې کمیټې ته وړاندې کوي چې وروسته به کومه حتمي نتیجه مخې ته راشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د قبیلی سیمو د پارلمان غړی وای چې د فاټا د عیني حیثیت بدلون په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټې خپل سفارشات جوړول شروع کړي دي او دوی د پارلمان غړی به هم دې لړکی خپل رپورت ډیر زر دغه کمیټې ته وړاندې کړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني غړی شاجی ګل اویل چې دوی درې نکاتي ایجنډا جوړه کړي چې پکې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د قبیلی سیمو ولستي خپلواکه جوړ کړي او د سپریم کورټ د ایراکا دی تر د قبیلی سیمو وغزول شي. نوموړی زیاته کړه،
امید دی انشاءالله چې روجا کې دا هر څه فاینل شي. هغه موږ دومره روان یو، موږ خپل ملګري خپل سیمې دومره روان کړي، موږ هم خپل رپورټ سبمټ کوو انشاءالله تعالی. امید دی تر اتره پورې ریزلټ راو.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه د قبیلی چارو تجزیه کار او د فاټا لایرز فورم چارواکي اجاز مومن نو پوښتل، نو هغه وی د ځخکاري چې حکومت د فاټا ولسته یوازې د ګلګت بلتستان پرنګ کونسل ورکوي، کوم چې بدویتا او د قبایلی سیمو ولسته په هیڅ ډول منظور نه وي. اجاز مومند وی
چې کوم خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس دې بدل کړي شي، په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمونږ مینیز هم سلیپ شو شاده شوی دي او د کمیټې هم دا خواهش ده چې موجوده سټیټس بحال وساتي. خو موږ اوس هم دې ریزلټ د دې کمیټې چې کوم رپورټ ورکوي موږ دې ته انتظار کوو. که فرض کړه دا دوی چې کوم خبره کوي او دوی دا چې رپورټ راوستو چې په هغه کې دا موجوده سټیټس کو بحال پاتې شو، نو زمونږ تحریک موږ صرف بدی وجہ لوگ ہوتا کہ خاموشی ہو جدی رپورٹ سور گئی میں بتا سو گو رہی تحریک بد مخ کے نختی جی گی اور ان شاء اللہ منگ سر قبائل عوام و قبائل زوانان کا جخ ولاڈ دی منگ دا فاٹا نہ پاٹا کول دا اسٹیٹس ختم ول موجودہ ددی نہ بغیر منگ پہ حص مانے سے کم دے نہ کمپرومائز کو نہ پہ منگا سودا کو
یا ددی وچ دروان کال دا جنوری پہ لمبڑی نیٹا فاٹا اصلاحاتی کمیٹی دا ممندو او بیارست دا باجوڑ ایجنسی دورہ کڑی وا دروان میاشت پپیل کی یہ دا قبائلی سی مدو واڑو ایجنسو دورے سرتا ورسولی دا کمیرست چی دا کمیٹی مشر سرتا جزیز رسنو سر خبرو کی ویلی وو چی دوی با دیر زرخ پل سی فرشات وزیر اعظم تا اڑان نکوی دا کمیرست چی با دا فاٹا دا اینی حیثیت بدلون پاڑا فیصلی کولیشی سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
پا پاکستان کی دالف اعلان پنوم یو سیڑنی سے ادارے پخفل کلنی رپورٹ کے ویلی دی چی دا ملک پا بیلا بیلو صوبو کے دستہ کڑو معیار راکور سے دلے دے او پا خیبر پختونخوا کے ڈیر سکولونا دا بنیادی اسانتیاونا بے برخی دی رفت انجم نور حال را کوی
دو غیر سرکاری تنظیم الف اعلان لا اڑخا دو تعلیمی معیار او اسکولون کی د نورو بنیادی سہولتونو جاج اغستو لپاره د ملک په یو سل شپک سلویغ ضلعو کې سروے وشوا چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمی ایمرجنسی باوجود هم د اسکولونو او تعلیمی معیار په درجه بندی کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پورو ملکی په پنځم نمبر راغلی ده رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې 25% د ماشومان د اردو کیسه نشولستلې او 25% پورې ماشومان د انګریزي جمله نشویلې 25% د ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پويږي د الف اعلان ډیپټي مینیجر عمر اورگزای وای چې په صبح کې د تحریک انصاف کوند صبح سکولونو کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پوره کړل خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی
یو خبر ده چې مونږه زور ورکو کچر ته مونږه په مسینګ فیسیلیټیز باندې یا کچر ته مونږه په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو خو دې سره سره ضروری دام ده چې مونږه د ماشوم لرننګ آؤٹ کم ولې چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم ته زده کړي هغه ته زده کړه ملاو شي په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم
خیبر پختونخوا کے دا وقت ہلکان البار سرکاری پرائمری اسکولوں شمیرا اول لس ذرا شپک سوا اور یو کم پنجوس تھا جنکو لپارا لس ذرا پنج سوا اور یو کم دیر اسکولوں ندی چپکی د نارینا استادانو شمیرا اتیا زرا او د خزینه استادانو شمیرا درې سلویغ زرا پورې ده د الف اعلان رپورٹ مطابق د صبح سکولونو کې اوس هم شل زرو پورې استادانو کمې ده خو بل خوایو کارپو ملک مسعود وای چې په صبح کې تعلیمی ایمرجنسی او هر کال تعلیم د پاره د اربون روپو بجټ مختص کول سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی
صحیح طریقے بانے پر صحیح ٹائم بانے استعمال کی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ رپورٹ دے دا مارچ 2016 چگے پر مطابق ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن تھا 16 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ایلوکیٹ شوے دے اور مارچ 2016 کے دے 16 ارب روپو کے 8 ارب روپے دی ریلیز شوی دی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ نا او تقریباً 5 ارب روپے دی خرچ کری دی نہ میشتو کے نو یو طرف تا خوزمونگ دا حل چے ایمرجنسی لگو کیمپینز چلو چے معشومان دے انرولمنٹ او کی او بل طرف تا زمونگ دا حل چے مونگ آگا پیسے چی دینو ایفیشنٹی نشو استعمال ہو لے
دا ریپورٹ مطابق ملکن مردان او ہریپور ضلعے پا میار کی دا ملک پا اولنے پنزوشت خز ضلعوں کے شمار شوی دی خو کوہستان ضلع پشمیرہ کی دا ٹولو اخیرہ دا خیبر پختونخوا کے 9% سکولوں دا سکول اوبو 9% بجلی 6% تشناب اور 9% نزیات سکولوں دا چار دیوالے نا محروم دی فتنجم مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په خیبر پختونخوا کې د صوبې د حقونو لپاره یو نوی تحریک اعلان شوی دی د تحریک د بنیاد خودونکو وینا ده چې د صوبې د حقونو لپاره به مبارزه کوي او په لومړي پړاو کې به د صوبې لپاره د پوره او ارزانې بجلی غوښتنه کوي تفصیل شبیر احمد جان را کوي
دا تحریک حقوق خیبر پختونخوا پنم شروع شوه د دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي او باوجود د دې چې ثبوت خپلواکي ملو شوې ده او په دې صوبې کې د بجلی اوبو او قدرتي مدنیاتو غټ ذخیره موجود دي خو مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي او په خاصه توګه بجلی چنن سبا په ټوله صوبې کې ډېر لوی بحران روان دی نو همدا وجوه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو
ضرورت خوشی دے وجہ نمو محسوس کو خلق آخری ایکسٹریم تو رسی دو اور دا ظلم انتہا شروع ہوا دا بجلی صورت بجلی دا مو حق تے دا مو تا نو منل چارجز باندے دا بجلی رہ گئی کلا پورے 18 امینڈمنٹ پاشوے نو نمو دا آواز نہیں شوشی دوے بیکاز ہر یوشی سنٹر سر ہو او سکپل حق پغڑو انشاءاللہ اور ہر حالت پہ کہ وہ وارو دے وجہ نمو ٹول فیکٹر انڈسٹری ڈیٹ دے ما ٹول فیکٹر نے بند بھی ما مزدور بے روزگار ناستے ما بچے بے روزگار ناستے اور خپل حق تا پر سمون نو شت نشو نو بیا بکل رجو دی بو
ہم دغه تحریک یو بل غلی سمد مرسلین وای چې پختون قوم ته د 13 وش پی تو کال راسه مرکز خپل حقونه نه ور کوي او هم دغه وجره چې پختون ورس تر وزه رستو پاتې کیږي چې لوجه ترهګری او بیروزګاری هم ډیره شوې ده نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت دی چې دوی आवाज اوچت کړي
چونکه پختون قوم پاکستان کې تباہی پلار روان دي زمګ نوجوانان بیروزګار دي ماچی معاشرتی اور ذہنی طور باندې دا قوم تباہ شو صنعتونه ختم شو لہذا چرتا ظلم بھی چرتا نا انصافی بھی حال تبیا بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چرتا انسان پسپوگ میں باندے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندے زمکے بنجرے شوئے
دے تحریک مشر ویناوا چھ دوی سرا دا سبی ددی حقنون لپارا پا دغ تحریک کے زوانان ہم شامل دی او دوی دا خیبر پختونخوا ٹول سیاسی و مذہبی گندن تا ہم پا دی تحریک کے دا شامل دو بلن ور کڑے دا او جا تکلا چلنبی مرحلے کے دوی نا مرکز نا ٹول سبی لپارا برابر او ارزان بجلی غواڑی او ددی ورست با بیا نور و وسائل لپارا حل زلے کوی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
د کورم ایجنسی د سدې اوسیدونکو وای د سیمه په لوی اسپیټال کې د امبولانسونو کمی له مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. دوی وای چې دغه سہولت نه محروم دي او لامل مریضان ستونزې لري. د دوی په خبره د مریضانو لپاره د کرایو د گاډو بندوبست په ډیرو پیسو ورکول سره کوي. له سیمه د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزی نور تفصیل راکوي.
پکورما کې ځای خلک غوښتنه کوي چې د سدې په هډکوارټر هسپتال کې د امبولانس گاړو کمې دي پوره کړی شي. ځای خلکو په خبره په هسپتال کې د گاړو شمیر ډېر کم دي چې لامل اکثره دوی خپل مریضان په شخصي او یا پرایویټ گاړو کې بوزي. د سیمې محمد اسامه خان او رگزی مشال لوډیو توای په سرکاري هسپتال کې اکثره د ضرورت په وخت امبولانس گاړې موجود نه وي چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
کله مور د مریض بوزي نو هغه دا خبره کوي چې یا امبولانس خراب دی یا امبولانس وتلې دي. امبولانس چې کله خپل مریض به نو شپه پہ وہ 1000 روپیہ بنے مو گوڑی نسو نو دا غاڑ اسپتال دے مو حکومت دا درخواست کو چ دی پار ایمبولینس منظور کڑے شی سے مو تا دلتا اسانتیا پیدا شی
پدی اسپتال کے دے ایمبولینس گاڑی یو ڈرائیور محمد حسن مشال لوڈیو تا وای دے ایمبولینس گاڑو کمے دے خو بیا ہم مو گھس کو چ خلق تا دغی کمی احساس ور نہ کڑو دے وای پاس اسپتال کے دو نورو ایمبولینس گاڑو ضرورت شتا زکا چ ہلتا دے مریضانو ڈیر رش وی اپ موجودہ گاڑو دے خلق ضرورت نہ پورا کیگی
پدی سادے تیج کے اسپتال باندے نو سینٹر کورم دے اور لوور کورم دے 24 o'clock دی ڈیوٹی کو ویلی چدوار ڈیرا ورونو پا دی اسپتال کی ٹی ایچ کی اسپتال دوار ڈیرا ورونو او مو یو ڈیرا ورانے چو دیزے نخو چی دلے و آل ریڈی چو لوڈ شی بل اندیزے کی مپرتوی ہوتا
دا اسپتال مشہ ڈاکٹر محمد عمر ہم دا خبر منی چی بزینو وقتنو کی مریضانو تا دوی ایمبولنس گاڑی سہولت نشی ورکاورے زکا چی اسپتال کے دا گاڑو کمے دے ڈاکٹر محمد عمر مشال لوڈیو توائی دو دوی کوشش روان دے چی پا اسپتال کے دا ایمبولنس گاڑو کمے زر پہ زر پورا کڑی
مونگ سرا پودی اسپتال کی مخ کے درے ایمبولینس ہوں یو ایمبولینس ایکسیڈنٹ شو غام واپس ڈائریکٹر تک کڑے دے نو ڈائریکٹر دی سرا سرا مونگ دے بل ایمبولینس ڈیمانڈ کڑے دے ہونا د سمونگ سرا یو پلا پیدا ایمبولینس شی درے شی ہو او سپور التا نا موتا ملاو نا دے شو ہے نو غو مونگ تا التا نا ڈائریکٹر طرف نا موتا نوے ایمبولینس بل ملاو شی نو بھی انشاءاللہ دا ایمبولینس مندی وہ قابو را شی انشاءاللہ
پکورما کے دا سادے دغا سرکاری ہسپتال تا پا 2009 کال کے دا ٹائپ سی دراجہ ملاو شوی دا خود دا ڈاکٹر عمر پا خبر اللہ ہم ورتا دا ٹائپ سی چکم سہولتو نا دی حقا نا دی ورگل شوی تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخبر
پر فاٹا سبان دے سل کال اوڑان دے دہاغ وقت انگریز واکمنانو دا ایف سی آر پر نامہ یو قانون نافذ کر چتر و سور باندے تپل شو دے پر دا قانون کی چھ دی
دے سیکشن ایک نیرا واخلا 64 سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی
ایف سی آر او پختانو ونیز اخبرونا ہر چار شنبہ یا شروع دا پیخور پر وقت پا مازیگر پاوکم چلور بجی او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجے ل احمد شاہ اعظمی سره
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خوږ یې د مسپخین یو نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه یو وار بیا له بوريوال کا کړهورو.
د پاکستان امریکي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د یو نشتې په ترڅ کې درې وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو له خولې وایي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نشته د پنځشنبې په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې شوې ده. وسلوال ویلي چې دوی اتو پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د سواد کمی جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند کمر زیب وایي چې د جمعې په شپه د ښار په بیلابیلو سیمو کې څلور کسان وژل شوي چې دوه پکې شیعه وګړي او یو د پولیسو سرتیری هم شامل دی. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې د نرښځیانو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي. د خبر د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبره کړي بیان کې کړی ده. نوموړي ویلي چې دوی به ورته د اوسېدو ځایونه او روزګار برابروي. افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې ښایي یو شمېر قمندانان پکې نوي ټاکل شوي مشر ملا هیبت الله خونزاده ته د وفاداری لوړ کوي. د پنځشنبې په ورځ مشال رادیو ته پر رسېدلې ویډیو کې د ملا هیبت الله خونزاده څېره نه ده ښودل شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. ولسمشر اوباما دا څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په جاپان کې د اوو قوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي پر څنډه کې کړې دي. ولسمشر اوباما ویل د هیله لري خو اټکل نه کوي چې طالبان به په دې پوښتنه چې نور پر دې هیواد وخت نشي ترلاسه کولی او هغه څه چې دوی باید وکړي دا دي چې په جدي توګه د روغ جوړي خبرو ته شیلی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابیا اکرم خان ته ورشو چې کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
د انګریزي ژبې اکسپرس رسپانه خپل دری کې لیکي په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علی شاه وژنه یو المیه ده چې غندنه یې کافي نه ده. ادارې په وینا چې نرخصیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقونو حفاظت خواهش کله نه دی شوی. ادارې زیاتوي علی شاه د هسپتال د عملې غفلت له وجې مړه شوی. د هسپتال تعصب لرونکي عملې دا خبره کوله چې ښځینه واډ کې داخله کړي او که نارینه. په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نه وینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه. ادارې لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقونو ته لکه سکتنه نه کیږي. کال 2012 کې دوی ته د شناختي کارت جوړولو حق ورکړی شوی وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه، خو اوس هم په ټولنه کې یو باوقاره ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دی. ادارې مخکې لیکي ټولنه کې رد کېدونه پس اوس دوی په نښه کیږي. ریاست له یو مثال قایمول پکار دي چې د علي شاه وژونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقونو ادارو ته دي مکمل مرسته ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي. په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره ځای نه دی پکار. اغوی له د خپل سوګند جاج اخیستل پکار دي. د مخنثانو لپاره د دې غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنیزو رسنیو کې وویل چې موږ ټول وژنې. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي المیه داده چې د ښځې او د سړي د صنف نه جدا ده. د صنف د سپریم کورټ احکاماتو په رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو. ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه، قانون، عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړی دی، هغې سره د دې سلوک ذمېواري په چا ده او د دې نه انصافۍ مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان د شناختي کارډونو کامی ادارې ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 13 کروڑ خلکو د شناختي کارډونو بیا تصدیق لپاره په 48 ګڼو کې دننه یو پلان دی جوړ کړي او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارډونه دې هم منسوخ کړی شي. د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستاني پاسپورټ او شناختي کارډ جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمېر پوښتنې پیدا کړې دي. ادارې اخیره کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان پاکستان نوم بدنامیږي باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړي شي او که څه هم دا کار دومره سر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي خو باید چې نادره دې لړکې کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناختي کارډونو کره کتنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هفینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو باوجود وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته په کینولو کې ناکامه شوي دي. په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا منصور په ډرون برید کې وژنه امریکایي تګلاره کې د بدلون څرګندونه کوي. ولخوا فارن پالیسي مجله لیکي ممکنه ده چې د مولوي هیبت الله په مشرۍ کې د افغان طالبانو نه جدا شوې ډله بیا یو ځای شي خو د سولې خبرې به نورې هم وځنډیږي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي پاکستان په وار وار په څلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي، خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه دی بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځینې پاکستانی ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کېده څرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دې یا خبرو ته کینوي او یا دې پر خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان لا هم دې لړکې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړ. امریکا په ډاګه وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل و خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوی مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او بلا یعقوب نمونه مخې ته راتلل، خو څېړونکي وایي کېدای شي چې په دغه نمونو باندې ټول طالبان نه متفق کېدل، نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکنه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري، خو سیړونکو په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې، ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشه او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سیوا شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا زمينا نشوند د سره نسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په جاپان کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی دغه هیواد ته تللی دی، نن هیروشیما ته لاړ. د امریکا لومړی ولسمشر دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اتمې اټومي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي. په جاپان کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پرون پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغونډ شوي باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه
بحث وکړي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګي پرون په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخی سیاست ونه کړي. د آزاد بحث او د سیمه ییزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګي په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمه ییزه لانجه په خبرو کې وویل: د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ییزه لانجه باید د سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آسیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې شي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهېږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبریالان ته وویل چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبرې وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی. موږ پوهیږو چې زیات مسؤلیت زموږ د جغرافیایي موقعیت له امله موږ ته متوجه سوی او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې سي، خو بیا هم موږ غواړو چې نړیواله ټولنه له موږ سره یووالی څرګند کړي او په دې وپوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي، ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدراعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د اوو ګروپ هم ورته ویل کېږي د ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حمله وروسته د ښار ته سفر کوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم څلورو بجو،
هجرا
په څلور نیم بجو.
نیویورک ټایمز رسپانې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په امریکایي ډرون حمله کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د مړینې پس حالاتو ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خبره د هغه د وژنې حکم یې ځکه ورکړ چې ملا منصور د سولې خبرې ردولې او په افغانستان کې د امریکایي هدفونو خلاف د بریدونو اراده یې لرله. رسپانې په مقاله کې د ډرون پس حالات سیړلې دي او وایي چې کېدی شي له دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات خراب شي، بلخوا دا بیا د طالبانو لپاره څه معنی لري؟ تفصیل په دې رپورت کې اورو. نیویورک ټایمز رسپانه لیکي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور نه امریکایانو او افغان وګړو تمه لرله چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به له افغان حکومت سره د شخړې د سیاسي حل په مقصد په مذاکراتو رضا کړي شي، خو ملا منصور د سولې خبرې پر ردولو سره د افغانانو او امریکایانو خلاف بریدونه زیات کړل. رسپانه لیکي دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملا اختر منصور د وژلو لپاره په بلوچستان صوبه کې د ډرون حملې حکم ورکړ یو شمېر پوښتنې راپورته کوي. آیا نوموړی په افغانستان کې د امریکا مشن د پراخولو اراده لري که څنګه؟ آیا دوی باوري کول غواړي چې القاعده واپس مضبوطه نشي که څنګه؟ په افغانستان کې د امریکا ماموریت اوس د افغان ځواکونو تربیت او سلام مشورې باندې متمرکز دی. دا وخت په افغانستان کې 10,000 امریکایي سرتیري موجود دي او د پلان سره سم د روان کال تر اخیره به دغه شمیر 15,500 ته راټیټ کړل شي. ډېر امریکایي کمانډران دغه شمیر د کمیدو په حق کې نه دي. رسپانه د رپورټونو په حواله لیکي چې ملا منصور تر وژل کېدو مخکې له ایران نه د علاج پس پاکستان ته روان وو. یو کارپو ټایمز رسپانه ته ویلي چې ایران لسو کلونو راځي په پټه د طالبانو مرسته کوي. رسپانه لیکي د ملا منصور تر مړینې پس دا یقیني ښکاري چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات چې له اول نه په نازک پړاو کې ول نور خراب شي. د شورو په ورځ طالبانو مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلو چې مخکې د ملا اختر منصور مرستیال وو. رسپانه امکان څرګندوي لدې سره دا کېدی شي چې د طالبانو مشران د ګواښ په محسوسولو سره سولې ته غاړه کېږدي. بیا دا هم کېدی شي چې د طالبان طالبانو په ډله کې دننه د تقسیم رامنځته کېدو باوجود دوی خپل جارحانه عمل جاری وساتي. درېیم امکان دا کېدی شي چې جنګیالیې په اسلامي دولت وسلواله ډله ورګډ شي. در وسپانې په خبره سیړنې ښایي چې په هر قسم حالت کې د وسلوالو مشرانو وژنه د تشدد ختمېدو په معنی نه ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې په روسو کې په افغان پلازمینه کې غنو کسانو د توتا پنوم د انرژي په پروژه کې د حکومت ترلاسه کولو په مقصد مظاهره وکړه. په کابل کې د لاریون کونکو دریس و چې حکومت دې د برېښنا تارونه د سالنګ پر ځای له بامیانو تیر کړي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې د حکومت غوښتلو لپاره مظاهره کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي. له دې سره سره مو د دې معلومولو هڅه هم کړې ده چې د افغانستان په تناظر کې آیا مظاهره د جمهوریت او جمهوري اقدارو لا پیاوړي کولو سره مستکوی او کسنګا. جمهوریت خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
د توتاب پنوم پروژه څه توای د سالنګ پر ځای له بامیان د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه کاروندوی کوي. په ډیموکراتیک نظام کې مظاهره او لاریونونه څه معنی او غیز لري؟ د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي؟ آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپلو حقونو غوښتنو لپاره وا او کنه نورې مخې لرلې؟ آیا داسې مظاهرې په هیواد کې توکمیز او یا قومي اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص غیز نه لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت پر نړۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګه یې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د مې پر 14 په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټ برېښنا مزید بامیان له لارې د تیرېدو پریکړه نوي شوي. د لاریون تر پیل دو څو ساعت وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازن پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت کړې وه. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او مخو او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو. خو لومړی باید د توتاب په نوم د پروژو لند تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژي پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ اسیا څخه د انرژي دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بل هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلېږي، له افغانستان تیریږي او ان تر هند رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګ تیریږي. خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یو کمیټه جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی.
د څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا تاسو وګورئ، د قرغیز ناراضي دغه اجازه ورکړې وه، ازبکستان د مفت ازبکستان کې دي چې د دلو مفت اجازه ورکړې چې هغه به چارجې نه، هغه یو پروژه ده. او بل دې دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکسې ویډیوز ګوره کابل سم برق را دي. د دې لار څخه خاصا 1000 چې دا برق د مرکزی اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته، چې افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تیرېدلو پیسې اخلي. دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یو پروژه ده چې هغه سمول کوي او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی وخت کم وی او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټول چاري په خاص سوي وی او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو د پاره چې کم جوړیږي، باید په دې ساحه ته ختیځ چوري یو سړک موجود وي که تر څو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اوس که په بامیانو باندې دوی دا خلک مثلا د هزاره ورونه دا غوښتنه کوي او یا دومره تظاهرات کوي، دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 45 څخه تر 50 میلیونه ډالرو پورې افغانستان ته عاید دی یوازې دا ترانسمیټ د لاین
اعظمی څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وای د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي، یو ډېر کوچنی خبره به هغه سیاسي شي او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی او یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر اعتباسي او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاپ هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپل یو ډېر مشر هزاره ورونو ته خو هغه وویل چې موږ درې درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو ته ورکولی شي تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي، تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو حتی داسې ملک کېدله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک په عملاً پکښې کې تحریکوي تر څو د دولت په یو نوی چیلنج کړی.
په کابل کې د سیاسي او قانون چارپو اجمل هوډمن وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپلو غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهرې او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حقه باید ناوړه ګټه وانخیستی شي.
افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان مطبوع حق لري چې د خپلو سوله ییزو او مخصو مقاصدو غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو او د دین استفاده کېږي. هر شی ډېر مهم دی. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي. د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دغه مظاهره کې وسوله، دلته خلک یا کوم کسان چې راوتلي وو هغوی په لاریون کې پرمختیایي پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د دې سیمې نه باید تېره شي، د مشخصې سیمې نه باید تېره شي. ځینې مسایل چې دي هغه به ډېر تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کومې څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤول ادارو لخوا نه کېږي باید هغه واورېدل شي، او که چېرې هغه سم وي او د قانون په اساس باندې برابر وي او هغه تخنیکي ارزونه چې کومه شوې ده هغه په اقتصادي او د پراختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
د جمهوري حقوقو لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوقو په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي داسې د دې حق نه څنګه استفاده کوي، د خلکو له احساساتو نه څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې او د دې تر شا خپلې یو شمېر غوښتنې چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دا به یو سم حالت نه دی. یعنې سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یعنې یا په مظاهرو په لاریونو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وایي د خپل حق لپاره پاڅېدل د ستاینې وړ خبره ده. دی وایي یوازې په جمهوري ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاڅي.
د خلکو حقوقو لپاره پاڅون او پاڅېدل په هر صورت سره برحق یو عمل دی. که دا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري که ونه لري، په استبدادي رژیمونو کې هم که ولس حق ولري او دا جرات وکړي خپل حق دپاره پاڅېدلی شي. مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاڅېدلی دي که په ناحقه پاڅېدلی دي او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتآمیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. اما دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه یې وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی
خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمی وای برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی له سیمو د برېښنا مزي ځکه نه تېروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګورئ، د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، دوی وایي زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنی چې د دغه دا ټوټاپ چې دی اوس ورته یادی، دا په دې خطر د بامیانو څخه نه تېرېږي چون چې هزارګان روی دي، یعنی د دې ادا دا ده. مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دوی د همدغه دپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کېږي. مګر زه وایم که حتی دغه د اشرف غني قوم هم وری وای، احمدزي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غني یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لاین څخه نه تېرولی چون چې تخنیکي مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستی ده هغه د تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کې
هوډمن دا نه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. دی وایي د بیکاری، امنیت او داسې نور مهمو مسئلو ضد هیڅ کله خلکو لاریون ونه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د ده په خبره دا هم ناسمه ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولنه کې توکمیز ویش او چاود لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ډلې یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د دغه ټوټاپ پروژه باید هماغه د سالنګ د لارې نه ولګېږي، کومه لار چې حکومت غوره کړې ده. هغه به د یو قوم پورې مربوط خلک نه وي، هغه به د افغانستان بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنې فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي، ګنې دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو منځ کې یو مسله ده. دا په ملي سطحه باندې یو مسله ده، صرف یو سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي. اما عمومي عراق په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي،
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځینې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي، چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په دواخیرو کې داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غوښتنې دي اماده کېږي، لکه مثلا په انتخاباتو کې چې وشول ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتی مشروع شي نامشروع کې، یعنی دغه یو پرکټیس باندې بدل شي سبب ډېر عادي موضوعات دي. بس هر قوم خپل لکه لشکر کشي او په مظاهرو باندې به سړکان بندول شي څو پورې حکومت باندې فشار راوړل شي چې خپل نامشروع شي مشروع وګڼل شي. زه دغه مخالف یم. نور سولامیز مظاهرې خود د دوی مدني حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل غوښتنې مطرح کړي.
خو د سیاسي او قانوني چارو پوه اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کوم هرو او لاریونونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې که موږ دا مقایسه کړو د افغانستان کې یو ښه پرمختګ ځکه دی چې مخکې به غوښتنې یا شرایط چې دي هغه د جګړیزو وسایلو د لارې نه مطرح کېدلې. نن چې کله خلک راوځي د یو پرمختیایي پروژې په سر باندې هغه د یو لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغې له داسې
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد د ودیر ساپۍ زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدی شي او نه پراخېدی شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې دغسې راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي تر څو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه راغلي، تر څو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوی نه په ټولنه کې، دا به همداسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنټیج لوړ وي سیاسي شعور د دې سره یو ځای لوړ دي، او که سواد درجه ټیټه وي سیاسي شعور هم ټیټ وي.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو اوریدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تېرولو پروژه تخنیکي ده او اقتصادي ده، او کله چې داسې پروژې جوړېږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسې واوریدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو که له دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې مشروع کول غواړي نو دا بیا ښه کار نه دی. البته ولسي پاڅونونه په مجموع کې د جمهوریت ښکارندویي کوي او ډیموکراټیک ارزښتونه یا اقدار پیاوړي کوي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګلردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه ته
یو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.